ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سړی مشه قدم نور دن کو دا د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبری خبرونه دا د تیتوار ورځ دا کال د 2014 او د جون د میاشتې شپږشتمه منیټه دا پاکستان کې د وخشي ودی د ماخام شپږ بجې افغانستان کې د ماخام پینځنی می او دلته واشنگتن ډی سی کې د سهار نه بجې شي ودی د ډی و ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې ځان اله خالد
او زه نصر کاکر
تاسو ته هر کله وایو اول راندې کو د خبرونو سرټکی
افغان چارواکی وای د هیواد په ختیځه برخه کې داعش توندره و وسلوالو په ضد جګړې کې یې تر اوسه لږ تر لږه 115 وسلوال وژلي د وروستیو وژنې په اړه د ننګرهار والی وای
دښمن ته قوي ضربه رسیدلې ولې یعنی وخت کې موږ هم شهیدان لرو تقریبا زمان 12 کسه شهیدان دي او 18 کسه زخمیان لرو
او عراقی پوزی چارواکی وای فلوجه خار یی د داعش تندرا وډلې څخه په مکمل توګه خپل کنټرول کې اغستې ده په عراق کې فلوجه د داعش تر ټولو مضبوط مرکز ګڼل کېدو
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن د برتانیا سفر په داسې حال کوي چې دغه هیواد د اروپایي ټولنې څخه بیلې دوه ورسته د اوږدې مودې له اثراتو سره مخ دی پاکستان وای برتانیا او اروپایي ټولنې سره به خپلې اړیکې جاری ساتي
پاکستان چاہے گا کہ برطانیہ کے ساتھ بھی اور یورپین یونین کے ساتھ بھی جس طرح ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں وہ ہم جاری رکھیں گے تمام
سرٹے کی تاسو واوری دل او پدیخ پرونے کی نن تاسو لپارا یوشمی رپورٹو نلرو تاسو چرت زی ما اس راندی کو دو خبرون تفصیل
په ختیځ افغانستان کې چارواکي وایي د څو ورځو راهیسې روان ځکني او هوایي بریدونو کې یې د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې تر 115 زیات وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي په وژل سوو کې ځینې قمندانان هم شامل دي او دا عملیات د پاکستان پولې ته نږدې سوي د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې دا عملیات نن د یکشنبه پر ورځ پای ته رسېدلی خو د لټون او پاکولو عملیات لا دوام لري سیمه ییز چارواکي وایي د داعش وسلوالو سره په نښته کې لږ تر لږه 12 افغان امنیتي سرتیري هم وژل سوي او 13 نور ژوبل دي د ننګرهار والی سلیم کندوزی په جلال آباد کې خبریالانو ته ویلي نښتي د پنځشنبه پر ورځ هغه مهال شروع شوې کله چې د داعش نږدې 600 وسلوالو په سیمه کې امنیتي پوستو باندې بریدونه شروع کړل عیني شاهدان وایي د ګړې له عمله یو شمیر خلک له سیمې څخه وتو ته مجبور سوي دي
پاکستان کې د بلوچستان صوبې په کیج ضلع کې درې تشدد زده مړی موندلې شوې دي په کیج کې د انتظامی تر مخه د درې واړو مړو پیژنګلو شوې ده چې تعلق کې د کیج دشت علاقې سره د وجلی شوي کسانو نمونه عنایت الله اسلم میدان او عبدالوحید خودلی شوي دي د ځایي خلکو د وینا تر مخه د کسانو د ترهګرۍ ډلې بی ایل ایف سره اړیکې لرلې خو سور روان دي یې دغه ډله پریښوده او حکومت ته تسلیم شو د دوی د وژنې ذمهواري هم دغه تنظیم بلوچستان لیبریشن فرنټ په خپل سر اغستې ده د نور تفصیلات لپاره د بلوچستان نه حمید سمسور دا رپورټ
د بلوچستان د کیچ په سیمه کې درې مړی ترلاسه شوی دي ځایي خلک وایي چې دا هغه بلوڅ وسلوال دي چې حکومت ته یې وسله پر مځکه کچولې وه بی ایل ایف د دغې پیښې مسؤلیت په سر اخیستی دی دغه پیښه له کوټ ښار څخه د سویل لویدیځ په لور د 250 کیلومتره په واټن باندې د ایران له سرحدي پولې سره جوخت د کیچ په سیمه کې رامنځته شوله د کیچ د لویزو عالي رتبه مشر وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته وویل چې د دغو کسانو خبر ولسی خلګو و دوی ته ورکړي بیا لیویز ورغلل د کپ کپار لکراسه زخه دغه درې مړی د تربت زیلی اسپیټال ته راوړل چې بیا د دوی شناخت د کیچ د دشت اوسیدونکو عنایت الله اسلم میدان او د عبدالوحید په نامه باندې وسو لیویز وی چې د دوی پر بدنو باندې د تشدد نښې نشانې لورایش کار کېدلې دوی په خپل سیمو کې وخاورو ته وسپارل د دوی کورنۍ وی چې دا درې وړ کسان یو څو مود لمخه ناڅرګند وسلوالو تښتولی وو سیمه ییز خلکو دا خبره هم وکړله چې دغه کسانو په تیر وختو کې له بلوڅ لغوسبي وسلوال سازمان سره اړیکې درلودې بیا دوی و حکومت ته وسله پر مځکه کښېښودله حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده د پاکستان مرکزی حکومت ویلی د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې د غربي برخې لپاره نږدې 50 ارب روپی د کال 2018 او ولسم پرمختیایي پروګرام کې ایښدي. د پلان او پرمختیا وزیر احسن اقبال سرکاري خبري ادارې ای پی پی ته ویلي 22 ارب روپی د ډیر اسماعیل خان برهان موټروي، 15 ارب روپی گوادر تربت هوشاب، 4 ارب روپی هوشاب ناگ بسیمه سوراب، 1.1 ارب روپی ډیر اسماعیل خان مغل کوټ او 14.5 ارب روپی د تاکوټ حویلیان لاري لپاره مختص کړی دی. خو حکومت مخالف او ملت پال غوندونه وای د روپی د پیپلز غوند په واکمنی کې د لوی لارو د جوړونې لپاره شدل سیوی وی چې د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې سره تړون نه لري.
او اوس نړیوال خبرونه. په نړیوال خبرونو کې تر ټولو غټ خبر د عراق نه دی. د عراق چارواکو تر مخه عراقي ځواکونو د یوې میاشتې راسي رواني جګړې پس فلوجا ښار د داعش د قبضې نه آزاد کړو. لیفټننټ جنرال عبدالوهاب د تور پر ورځ ویلي دي اخیرنۍ علاقه د جولان وا او د دې کنټرول په لاس کې غستلو پس فلوجا په مکمله توګه آزاد کړی شوی دی. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی هم د جمعې پر ورځ ویلی وو چې ډیر زر به دغه ښار د تندرا و تنظیم دولت اسلامي د قبضې نه واپس واغستې شي او داعش په شکست ومومي. په فلوجه کې جګړه شروع کېدو سره یو شمېر خلک د دغه علاقې نه په کډه کولو مجبوره شوي او ګڼو ته په کیمپونو کې ځای نه ملاوېدو په وجه دوی د ښکار اسمان لاندې روزه شپه تېرول. د امریکا انټلیجنس چارواکو په مختلف وختونو دا بیانونه ورکړي وو چې ډیر زر بعد داعش په ضد کامیابی عمومي ځکه چې داعش په فلوجه ښار کې کمزوري کړې ده. د امریکا صدر براک اوباما هم دغه سي خبره په یو خبري کانفرنس کې کړې وه چې په تنظیم فشار زیات شوی دی او یو شمېر مهم لیډران یې بایللې دي. خو ځینې څېړنکاران وایي چې که څه هم د داعش زیان موندل یوه غټه خبره ده خو دوی بیا هم د غلطه شتون لرلی شي.
د اروپا په سفر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي هغه به لندن ته ځي او له خپل برتانوي سیال فلپ هاموند او نورو چارواکو سره به لیده کاته کوي. دا د هغه پروسې برخه ده چې امریکا د خپل هغه ائتلافي سره اړیکې ساتل غواړي. په عین حال کې نن د یک شنبه پر ورځ هم اروپایي ټولنې څخه د برتانیا په حیرانوونکي پریکړې څخه د هغه هیواد په سیاست او نړیوالو سره د اړیکو په اړه ژوره بې باوري وه. د امریکا صدر براک اوباما په برتانویانو غږ کړی و چې له اروپایي ټولنې څخه دین نه جلا کیږي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې بختور شاور وړاندې کوي.
د اروپایي ټولنې سیاسي مشرانو غوښتنه کړې ده برتانیا د زر تر زره د یورپ د 28 هیوادونو د ډلې نه جدا شي. برتانیا غواړي چې دغه کار سو میاشتې وروسته شروع کړي ولې چې لا خو دغه هیواد د سیاسي او اقتصادي جټکو د حالت نتیریږي. د فرانس خارجه وزیر جین مارک په برلن کې د اروپایي ټولنې د شپږ نورو لوی هیوادونو د چارواکو سره د یوې غونډې په وخت ویلي برتانیا دې زر تر زره جدا شي ولې چې موږ نه غواړو چې په اروپایي ټولنه کې په سیاسي او اقتصادي کچا یو غیر یقیني صورتحال روان وي. د اروپایي ټولنې د کمیشن مشر جین کلاد هم خبرداري ورکړې د برتانیې د جدا کېدو فیصله د یو خملګري فیصله نه و خو نوموړی زیاتوي دغه به کېدل ځکه چې برتانیا د اروپایي ټولنې سره ډېره کلکه ملګرتیا هم نه لرله. بلخوا په برتانیا کې د جدایي پلوي سیاسي مشران چا چې د برتانیې وګړو ته ډاډ ورکوو چې اروپایي ټولنه به د جدا کېدو وروسته هم برتانیې سره ښه تعلقات ساتي د خالی په ورځ د اروپایي ټولنې د مشرانو په غوښتنو حیران شوي دي.
تاسو وایس اف امریکا دی رادیو اوري.
پاناما سمندر ته اوتی خپل یو نیر په نږدې کې د پرانست اراده څرګنده کړې ده. د کومې د لارې بچي مالبردار سمندري بیړۍ کولی شي چې په اسانه تیری شي. په نهو کالو کې د 15.4 بلیون ډالرو لګښت سره تر سره شوې دي. پروسې سره به د غلطه نه تیریدونکي سمندري جهازونو شمیره دو چند شي او ښه اثرات په سمندري لارو باندې هم پریوزي. د نیر پرانسته به د پاناما صدر هوان کارلوس ویریلا کوي چې د خبرونو تر مخه په دغه مهال به د تایوان، چیلی او نور مرکزی امریکایي هیوادونو مشران هم موجود وي.
په سومالیا کې چارواکي وایي د مقدسو د یو هوټل څخه د ترګرو محاصره ختمه کړې خو ترګرو د یو وزیر په شمول لشت لږ شل کسان وژلي. له القاعده سره تړلې یوې ترګرې ډلې الشباب په هوټل باندې د برید مسولیت پر غاړه اخیستی او ویل دي دغه هوټل ته په تکرار سره د دوی په وینا د حکومت مرتدین غړي ورتلل. د سومالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په وژل سو کې د هیواد د چاپیریال وزیر بوري محمد حمزه هم شامل دی.
د چین ریاستی خبری ایجنسی تر مخه د اتوار پر ورځ په یو بس حادثه کې 15 مسافران مړه او شل نور زخمیان شوي دي. د جنوا خبری ایجنسی چارواکي وایي چې کېدې شي د بس نه تیل لیکېدو له وجې ګاډي اور اغستې. پولیس د ګاډي ډرایور گرفتار کړی دی. په چین کې د ټرافیک حادثې ډېرې عامې دي او د دې په شا د ډرایورانو رویې خراب ګاډي او سړکونه غټې وجې ښودلې کېږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاو کترمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوښي. اصله څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدل، په ختیز افغانستان کې چارواکي وایي د 2 ورځو راهیسې روانم ځکني او هوایي بریدونو کې د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې تر 115 زیات وسلوالې وژلي او یو شمېر یې ژوبل کړي هم دي. په وژل سوو کې ځینې مهم کمانډانان شامل دي او د عملیات د پاکستان پولې ته نږدې سوي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د عملیات نن د یکشنبې پر ورځ پای ته رسیدلی، خو د لټون او پاکول عملیات لا دوام لري. نور تفصیل له کابل څخه د ډیوریډیو خبریال اکمل روان راکوي.
د ننګرهار ولی سلیم خان کندوزی د یکشنبې په ورځ د یوې خبری غونډې پر مهال له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په کوټ ولسوالۍ کې د ایش وسلوال سخت ځپل شوی او همدارز افغان امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. تر اوسه پورې
کوم تلفات دښمن ته اوښتې تقریبا 131 کسان دښمن لمنځه لاړ دي، چې تقریبا 14 په مستقیما جنگ کې او 15 په هوایي ګوزارونو کې شوي. دښمن ته قوي ضربه رسېدلې ده، ولې عین وخت کې موږ هم شهیدان لرو. تقریبا زموږ 12 کسه شهیدان دي او 18 کسه زخمیان لرو.
همداراز د ننګرهار ولی هغه رپورټونه هم رد کړل چې ګواکې د ایش وسلوالو په کوټ ولسوالۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر ولسی خلک لازان سره بیولي وو. بلخوا په ننګرهار کې د څلورمې پلې لیوا کمانډان جنرال محمد نسیم سنگین په کوټ ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو لخوا د ایش وسلوالو ته د امنیتي پوستو د پرېښودو په غبرګون کې وړاندې داسې وویل:
ولایت ننګرهار اطمینان دادیم کې ولسوالۍ کوټ
دای وای د ننګرهار ولایت خلکو ته ډاډ ورکوم چې کوټ ولسوالۍ 90% سیمه د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده او په هغه 10% سیمه کې چې د ایش وسلوال میشت وو غوښتل یې تر تسلط لاندې سیمو ته پراختیا ورکړي. موږ یې اوس مهال مخه نیولې ده او تر اوسه یې هیڅ سیمه نه ده نیولې.
په همدې حال کې د ننګرهار امنیا کمانډان زړور خان زاهد په کوټ ولسوالۍ کې د کافي امنیتی سرتیرو د موجودیت ډاډ څرګند کړ او زیاته یې کړ 200 امنیتی سرتیری چې په درنو وسلو سنبال دي د سیمې د امنیت د ټینګښت په هدف ورسېدلې دي. امنیا کمانډان زړور خان زاهد په دې خبری کانفرنس کې داسې وویل: 200 زیات
تعداد نفر دي، هغه 200 نفر مکمل په تجهیزاتو باندې تنه خالي نفرو ته ماش نه ده ورسوي دي. د پیکا راکټ تشکی کلشکو ټول امکانات باندې دوی سنبالي او دا به له پخوانه ډېر ښه تقویه کېږي او حمایه کېږي به
د یو بل خبر لمخې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې د ملا جنت ګل په نوم د طالبانو د یو کمانډان په ګډون 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ایش او وسلوالو طالبانو تر دې دمه د یادو رپورټونو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ختیځ او شمال کې په داسې حال کې د نامنیو پیښې زیاتې شوي چې تېره ورځ د افغانستان ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویلي وو چې وسلوالو مخالفینو ته به د دې اجازه ورنکړي چې خپل هدفونو ته ورسیږي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه له دوام لري او اوس هم یو ریپورت ولور تاسو په امریکا ګرځول کې څنګه چې تاسو خبري یاست د برېټانیا حیرانونکې پریکړه باندې چې له اروپای ټولنې څخه د وټو په باب کړی دا او په هغه ټول پښتنه کې د نو وټو په اړه اته څلوېشت فیصده او د وټلو په باب دو پنځوس فیصده وګړو خپل رائے ور کړی دا او هم د څلور فیصد رائے په زیاتوالي سره هم برتانیا اوس د اروپای ټولنې څخه د وټو تیاری نیولې دي او هم جرمنی تیر ورځ ویلی و چې برتانیا دې خپل دا پروسه زر تر زره بشپړ کړي په دې چې څوک ووتو نو هم ووتو. د برتانیا له نړیوالو سره د اړیکو په باب هم اندېښنې راپورته سوي دي او د هغه د اقتصاد هم د وخت له تکانونو سره مخ دی. خو په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري ویلی دی چې پاکستان غواړي له برتانیا او ورسره له اروپایي ټولنې سره خپل اړیکې د پخوا په ډول ښې وساتي او هڅه کوي چې لا نورې هم ټینګې کړي. نوموړي دا خبرې د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره کړې دي چې زموږ خبریال ارشد حسین اوربندې یو رپورټ تیار کړی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
د سرکاري ټي وي چینل سره یو مرکه کې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري د برتانیې د یورپی اتحاد څخه د وتلو پریکړې ته خپل عکس العمل کې ویلي دغه د برتانیې د اولس فیصله وه او پاکستان د هغې درناوی کوي
اور پاکستان چاہے گا کہ برطانیہ کے ساتھ بھی اور یورپین یونین کے ساتھ بھی جس طرح ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں وہ ہم جاری رکھیں گے. تمام شعبوں میں تعلقات بھی جاری رہے گا. اب دنیا میں چونکہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق جو ہمیں ضروری اقدامات ہوں گے وہ کرنے ہوں گے.
ہغوائی پاکستان غواړي چې د برتانیې او یورپی یونین سره خپلې اړیکې جاری وساتي خو په نړۍ کې د بدلیدونکو حالاتو مطابق به پاکستان هم ګامونه اخلي. برتانیا د پاکستان یو مهم ملګری دی او هلته دوه میلیونه پاکستانیان ژوند کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله په روستو کې رامنځته شوي تاوتریخوالي په حقله د خارجه چارو د سیکرټري وینا وه چې په افغانستان کې امن د پاکستان او د سیمې دپاره انتهایی ضروري دی او غواړي چې د افغانستان څخه د پولو د خصم بالغ دپاره یو طریقې کار پر ځای شي. هغه ویل د خلکو په ذهنونو کې دا غلط فهمي نه دی راتلل پکار چې ګنې پاکستان په سیمه کې بله کومه نوې لوبه کول غواړي. هغه وایي د پولې د سمبالښت د طریقې کار لاندې پاکستان غواړي چې د دواړو خواو څخه د خلکو تګ راتګ د قانون لاندې راولي او که د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي معامله راپورته کیږي نو هغه د ډی جی ایم او په کچ هوار کړي.
افغانستان میں امن تشدد کسی صورت نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہم نے طالبان کو بھی یہ پیغام واضح ہماری طرف سے کہ میز پر آئیے, میز پر آ کے بیٹھ کر بات کریں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ پاکستان طالبان کے خلاف بھی اور تمام دوسرے تموں کے ساتھ جنگ شروع کر دے یا ادھر سے بھی یہ لوگ ٹی ٹی پی کے لوگ ادھر بھجوا کے ہمارے ساتھ جنگ شروع کر دیں اور وہ جنگ افغانستان کی پاکستان میں آ جائے اور پاکستان وہ جنگ لڑے افغانستان کی پاکستان کی سرحد پر یا پاکستان کی سرزمین پر, جب یہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے.
ہغوائی افغان طالبانو ته پړاګه کړی دا چې په افغانستان کې تشدد په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی او باید چې خبرو ته کینی. خو پاکستان د طالبانو پر ضد جنگ خپل هیواد کې کول نه غواړي او دا خبره افغان دولت ته هم واضحه کړې ده چې جنگ د مسلې حل نه دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله په روستو کې د ډزو لقبله د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ترنګلی شوي دي او افغانستان په پاکستان باندې تور لګوي چې افغان طالبانو ته په خپله خاوره خوندي جالي ورکړي دي. د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال لاهل شریف پرون په خپل یو بیان کې ښکاره کړې وه چې پاکستان نه خو د بل کوم هیواد پر ضد غیر ریاستي عناصر کارول غواړي او نه بل کوم هیواد ته دا اجازه ورکوي چې د ده په ضد پراکسیز وجنګوي. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیوه ریډیو, اسلام آباد.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه,
سیړنیز, غږیز او ویډیووي راپورونه,
انځوریزې ګالری,
اونیزې خپرونې,
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه, فیسبوک, ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com.
قدرمنو اوریدونکو څنګه چې تاسو خبر یې برتانیې دا فیصله چې د یورپین یونین نه وځي دغه انجام ته رسیدلې دا خو اوس د برتانیې د یورپین یونین نه وتلو پس د دې فیصلې په نړیوال مارکیټ سره اقتصادي اثرات کې دي شي دغه حال اورو زمونږ همکار محمد اکرام نه
ډیره مننه انیل خالد په مارکیټ باندې تر ټولو زیات د دې اثرات شوی دي کو ټولو نړیوال مارکیټونو ته وګورو د ټولو نه غټ چې کم اثر شوی دی هغه د برتانیې په پاوند باندې شوی دی 12% د برتانیې پاوند پرې وتلی دی دا د کال 1915 راهسې تر ټولو زیات د برتانیې د پاوند پرې وتل دي مخکې چې د ډالر په مقابله کې په یو پاوند با د 1.25 ډالرو برابر وو یعنی په لنډو ټکو کې دا موږ ویلی شو چې یو پاوند به تا ورکو نو په هغې به تا ته یو نیم ډالر درکوو هغه اوس را پرې وتلی دی 1.25 ته یعنی چې یو پاوند ورکې د هغې په بدل کې به 1.25 ډالره یا 1.25 پیسې دا به ملاوې دي نو دا د کال 1915 راهسې تر ټولو ښکته د دې راغورځېدل دي د دې نه سړی اندازه لګولی شي ما سره دلته یو د امریکې یو رسپانه ده چې اقتصادي خبرونه ورکوي په هغه کې بره په سر باندې د ټولو سټاک ایکسچینجز ورکړي دي چې سټاک مارکیټونه چې کم کم څومره راپریوتلي دي نو په هغه کې سټاکس د یورپ د سټاک مارکیټونو یو غټ مجموعه د STOXX ورته وي هغه په خپل ډیر را پریوتل دي فوټسي د فاینانشل ټایمز سټاک ایکسچینج ورته وي د لندن هغه په خپل باندې 2.9 د آلموست تقریبا 3% راغورځېدلې دي د امریکای ډاو جونز انډستریال ایوریج د امریکای د ډیر شتو غټو کمپنو چې کم انډیکس ته هغه شپږ سوا او 8.2 راغورځېدلې دي په فیصدی کې دا 3.3 دي او دغه شان اس ان پی 500 د امریکای د 1500 کمپنو چې کم ایوریج دي هغه 0.4% راغورځېدلې دي دا ټول هر څه د جمعې پورز د ټول نه زیات نیکی سټاک ایکسچینج دا د جاپان سټاک ایکسچینج دی هغه نسبتا ښه شوی دی هغه په بره تللی دی د امریکې په سټاک مارکیټونو هم ډېر غټ اثر غورځېدلی دی په ټوله دنیا کې $2 trillion په دغه یو ورځ باندې بایللی شوي دي هغه بالکل ختم شوي دي $2 trillion ډېرې زیاتې پیسې دي که هغې ته سړی وګوري نو اثرات یې مالي اثرات یې ډېر زیات دي تر اوسه پورې یو خو اولنی خلکو دا تمه نه لرله چې برطانیه به جدا کېږي خلکو دا چې کوم سرویګانې شوي هغې کې داسې ښکارېده چې برطانیه به په یورپی یونین کې دننه پاتې کېږي نو هغې هم ډېر بد اثر رالی په غټه کچه که موږ د دې اثر ته وګورو نو به دا وي چې برطانیه به د نړۍ تر ټولو غټ شریک مارکیټ نه جدا شي یا به پرېږدي یعنی د یورپی یونین دا به د یورپی یونین دننه هیوادونو ترمنځ د روزګارونو مالي اساسو او د تجارتي سامانونو د آزاد وړو راوړونه جدا شي ځینې تجارتي مرکزونه به د برطانیې نه خپل دفترونه هغه یو سی هغه به برسلز ته لاړ شي فرانکفورت د جرمني ښار ته به لاړ شي برلن ته به لاړ شي نو ډېر تجارتي چې کوم دفترونه دي هغه به د برلن هغه به د برتانیې نه اوزي هغه به نورو یورپي ملکونو ته لاړ شي د مالیاتي مرکز په حیث به د لندن چې کوم رول یا کردار دی هغه به ظاهر خبره ده په خطر کې پریوزي ډېر نوکری چې په برتانیې کې به وي د یورپی یونین سره تړلی شوی وي هغه به هم ټول د برتانیې نه وځي د دې ترڅنګ ډېر هغه خلک چې په نورو یورپی ملکونو کې دي په هغه کې د ډېر عمر خلک دي چې ریټایر شوي هغه په نورو یورپی ملکونو کې هغوی اوس ژوند کوو هغوی اوس په دې سوچ کې دي چې د هغوی به سراتلونکی یا څه مستقبل وي د هغوی هم دغه سوال راپورته شوی دی ښه د دې سره بله یو خبره داره چې برطانیې ته په سفرونو باندې به اثر محدود وي لکه ډېر زیات به نه وي د هغې یو غټه وجه ده چې برطانیا د یورپی یونین د هیوادونو ترمنځ چې کوم د ویزې یو نظام و هغې ته به شنګن ویزه ویله برطانیه په هغې کې نه وه د هغې برخه نه وه دې ځان له ساتو، پاونډ هم ځان له ساتلو او تګ راتګ هم ځان له ساتلو. نو د دې له وجې په برتانیې به دغه اثر له کم وي. د دې تر څنګ که په امنیتي توګه وګورو، نو په امنیتي توګه بیا به پر برتانیې دومره اثر نه وي، ځکه چې برتانیې یو نیوکلیر پاور دی، نیوکلیر هیواد دی. د نیټو چې کوم نارت اټلانټیک ټریټي ارګنایزیشن دی، یو غټ دفاعي تنظیم دی، د هغې مستقل غړی هم دی، او د دې تر څنګ د یو این یا د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا هم مستقل غړی دی. خو په مالیاتي توګه باندې به اثر ډیر وي. یو بل غټ اثر هغه په انټرنیشنل یا په دنیا کې چې کوم مخې ته راځي، په ډیرو اخبارونو کې هم دا خبره کیږي چې زیاته فائده کېدای شي چین ته به ورسیږي، ځکه چې د چین مخې ته یورپی یونین یو ډیر غټ اقتصادي بلاک و، هغې کې اوس درازونه رالل یا چاودې پکې رالل، نو هغه شان پاتې نه شو. هر یو ملک په ځان له کېدای شي کمپټیشن یا دغه کوي، مقابله کوي. نو باستن کنسلټنګ ګروپ چې په امریکا کې یو مشاورتي ډله ده، هغې تیر کال ویلو چې په جدید یا عصري دور کې به په اول ځل د ایشیا سره د یورپ نه زیات ځانی یا شخصي دولت وي. یعنی او دا د هغې یو غټ مثال استاد ښکاره هم شو. چین به د اوس وخت دی ویلو چې د اوس وخت د کال 2019 پورې د ایشیا د اقتصادي ودې 80% برخه وي. د دې تر څنګ ایم ایف او په ورلد بینک د زیات کردار نر لرلو په سر باندې چین مایوسه هم وو، او د هغې وروسته دوی ایشین انفراسټرکچر ډیولپمنټ بینک بنیاد هم کېښودو. نو که وګورو نو دغه ایشین انفراسټرکچر ډیولپمنټ بینک به راتلونکو ورځو کې نور هم مضبوطیږي، په داسې حال چې یورپی یونین کې دومره سوری وشو یو دومره غټ هیواد ته جدا کیږي.
صحیح، ډیره مننه. او کوم چې مونږ ته یو څو خبرې مخې ته راغلې، ډېرې خبرې تاسو معلومات خوراک کړل، او یو پکې دا و چې د چین اقتصاد نور ښه کېدو امکان دی، او بل دا چې برطانیې خو ځان ډېر یو طرف ته ساتلې. اوس د دې فیصلې نه پس کته به اوس دا شي چې آیا برطانیه به په خپلو فیصلو کې نور هم خود مختار شي، د دې اقتصاد به نور هم ښه شي او که خراب به شي، دا به په روان وختونو کې
یو اخیر خبره به زه دا وکړم چې بله برطانیه ته خپل دا یو مسله هم شته چې سکاټلند او شمالی آیرلند چې کومه مسله ده، دا د برتانیې د پاره اوس یو غټه مسله هم ده. سکاټلند او شمالی آیرلند په یورپی یونین کې د پاتې کېدو په حق کې رای ورکړی و، او هغې اوس په دوباره حیران شوي دي. خاص کر د سکاټلند وزیر اول دا ویلو چې موږ خو په یورپی یونین کې پاتې کېدو، او د دې د وجې چې کوم ریفرنډم په کال 2014 کې شوی و، هغه خو موږ د متحد یورپ په حق کې ورکړو، او چې کوم ریفرنډم مسله ختمه شوې وای چې دوی په برتانیې کې پاتې کېدل، دغه د ریفرنډم مسله به یو ځل بیا میز ته راځي. د هغوی دپاره یو ځل بیا هم دغه یو خطر پیدا شوی دی چې کېدای شي هغوی یو ځل بیا د ریفرنډم غوښتنه وکړي.
چې د دې په بیا ریفرندم کې کې پغه کې سکاټلند دی او آیرلند دی او
شمالي
آیرلند دی، او د دې دغه غختل چې برتانیه دی د یورپین یونین نه وځي، او دا ریفرندم چې اوس کله بیا وشي نو نوې نتیجې به مخې ته راځي.
خدا پته نه لګي چې آیا دغه ریفرندم به کیږي او کنه. خدا دا امکانات خلک وي چې پیدا شي بده چې هغه یو ځل بیا کېدای شي.
خدا یو ډیره خبر ده چې دا سي ملکونه د ریفرندم حق خلکو لور کې، دا هم یو ډیره خبره ده. تاسو ډیره مننه اکرام.
ډیره مننه.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
اوریدونکو د ډیوا ریډیو خبری خبرونه کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو او وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
افغان چارواکي وایي د هیواد په ختیځه برخه کې داعش تندرو وسلوالو په ضد جګړې کې تر اوسه لږ تر لږه 115 وسلوال وژلي. د وروستیو وژنې په اړه د ننګرهار والی وایي
دښمن ته قوي ضربه رسیدلې ده، ولې یعنې وخت کې موږ هم شهیدان لرو، تقریبا زمونږ 12 کسه شهیدان دي او 18 کسه زخمیان لرو.
او عراقی پوځي چارواکي وايي فلوجه خار یې د داعش تندرو ډلې څخه په مکمل توګه خپل کنټرول کې اغستې ده. په عراق کې فلوجه د داعش تر ټولو مضبوط مرکز ګڼل کېدو.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن د برتانیا سفر په داسې حال کوي چې هغه هیواد د اروپایي ټولنې څخه بېلېدو وروسته د اوږدې مودې اثراتو سره مخ دی. پاکستان وايي برتانیا او اروپایي ټولنې سره به خپلې اړیکې جاري ساتي.
پاکستان چاہے گا کہ برطانیہ کے ساتھ بھی اور یورپین یونین کے ساتھ بھی جس طرح ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں وہ ہم جاری رکھیں گے. تمام
اس راندی کو دے خبروں میں تفصیل.
په ختیځ افغانستان کې چارواکي وایي د څو ورځو راهیسې روان ځکني او هوایي بریدونو کې یې د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې تر 115 زیات وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي. په وژل سویو کې ځینې مهم قمندانان هم شامل دي او دا عملیات د پاکستان پولې ته نږدې سوي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې دا عملیات نن د یک شنبې پر ورځ پای ته رسېدلی خو د لټون او پاکولو عملیات لا دوام لري. سیمه ایز چارواکي وایي د داعش وسلوالو سره په نښته کې لږ تر لږه 12 افغان امنیتي سرتیري هم وژل سوي او 13 نور ژوبل دي. د ننګرهار والی سلیم کندوزی په جلال آباد کې خبریالانو ته ویلي نښتي د پنځشنبې پر ورځ هغه مهال شروع سوي کله چې د داعش نزدې 600 وسلوالو په سیمه کې امنیتي پوستو باندې بریتونه شروع کړل. عیني شاهدان وایي د جګړې له امله یو شمېر خلک له سیمې څخه وتلو ته مجبور سوي دي.
د بلوچستان صوبې په کیچ ضلع کې درې تشدد زده مړی موندلی شوې دي. په کیچ کې د انتظامیه تر مخه د درې واړو مړو پیژنګلو شوې ده چې تعلق یې د کیچ دشت علاقې سره. د وژلي شوي کسانو نمونه عنایت الله اسلم میدان او عبدالوحید خودلی شوې دي. د ځایي خلکو د وینا تر مخه دې کسانو د ترهګري ډلې بی ایل ایف سره اړیکې لرلې، خو څو ورځې وړاندې یې دغه ډله پرېښوده او حکومت ته تسلیم شو. د دوی د وژنې ذمهواري بلوچستان لیبریشن فرنټ تنظیم په خپل سر اخیستې ده.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلي د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې د غربي برخې لپاره یې نږدې 500 ارب روپۍ د کال 2014 او 2018 پرمختیايي پروګرام کې ایښېدي. د پلانو پرمختیا وزیر احسن اقبال سرکاري خبری ادارې ای پی پی ته ویلي چې په دغه کارونه چې په غربي لارې به وي د کال 2018 تر پای پورې بشپړ شي.
د عراقی چارواکو تر مخه عراقی ځواکونو د یوې میاشتې راسي رواني جګړې پس فلوجه خار د داعش د قبضې نه آزاد کړی دی. لیفټننټ جنرال عبدالوهاب د تور پر ورځ ویلي دي اخیرنۍ علاقه د جولان وا او د دې کنټرول په لاس کې غستلو پس فلوجه په مکمله توګه آزاد کړی شوې ده. د عراق وزیر اعظم حیدر لبادي هم د جمعې پر ورځ ویلو چې ډېر ضربه دغه خار د تندرو تنظیم نه آزاد کړي. په فلوجه کې جګړه شروع کېدو سره یو شمېر خلک د دغه علاقې نه په کډه کولو مجبور شوي او ګڼو ته په کیمپونو کې ځای نه ملاوېدو په وجه دوی د ښکار آسمان لاندې روزش پتی رول. څېړنکاران وایي چې که څه هم د داعش زیان موندل یوه غټه خبره ده، خو دوی بیا هم دغلته شتون لرلی شي.
د اروپا په سفر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي هغه به نن لندن ته ځي او له خپل برتانوي سیال ها فلیپ هاموند او نورو چارواکو سره لیدکاته کوي. دا د هغه پروسې برخه ده چې امریکا د خپل هغه ائتلافي سره اړیکې ساتل غواړي. په عین حال کې نن د یک شنبې پر ورځ هم اروپایي ټولنې څخه د برتانیا په حیرانوونکې پریکړې د هغه هیواد په سیاست او نړیوالو سره د اړیکو په اړه ژوره بې باوري وه. د امریکا صدر براک اوباما په برتانویانو ژغ کړی و چې له اروپایي ټولنې څخه دې نه جلا کیږي.
پاناما سمندر ته وتی خپل یونیر پنځدیو کې د پرانستی رادا سرګند کړي ده. د کوم د لارې به چې مال بردار سمندري بیړۍ کولی شي چې پاسانه تیری شي. په نهو کالو کې د 15.4 بلیون ډالرو لګښت سره تر سره شوي. د پروسې سره به د غلطنه تیریدونکي سمندري جهازونو شمیره دو چنده شي او خاصرات په سمندري لارو باندې هم پریوزي.
په سومالیا کې چارواکي وایي د مغادیشو د یو هوټل څخه د ترګرو محاصره ختمه کړي، خو ترګرو د یو وزیر په شمول لږ تر لږه 40 کسان وژلي. له القاعده سره تړلې یوې ترګري ډلې الشباب په هوټل باندې د برید مسولیت پر غاړه اخستی او ویلی دی دغه هوټل په تکرار سره د دوی په وینا د حکومت مرتدین غړي ورتلل. د سومالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلی په وژل سوو کې د هیواد د چاپیریال وزیر بوري محمد حمزه هم شامل دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو خبرونه تاسو واوریدل. اوس راځو ریپورټونو طرف ته. په ریپورټونو کې زمونږ اولنې ریپورت دی وخت چې کوم دی هغه د عراق په حق لباندې دی او د عراق فلوجا خار کوم چې د ترهګرو د داعش ډلې مضبوط مرکز ګڼل کېدو هغه په یو میاشت کې پس آزاد کړی شوی دی. د دغه په حق لباندې تفصیلات ورسره ورسره په شام کې سهالات دغه ټول اورو زمونږ همکار ارباب محمود علینا.
د عراق یو اعلی پوځي کمانډر لیفټنټ جنرال عبدالوهاب السادی د فلوجا خار ویل دي چې د فلوجا خار یا د داعش یا د اسلامي ریاست د وسلوالو نه رازاد کړی دی.
نحن الان في وسط حي الجولان. حي الجولان تم تطهيره من قبل جهاز مكافحه الارهاب البطل.
د الجولان د علاقې نه زه دا اعلان کول غواړم چې دا سیمه را آزاد کړی شوې ده. مرکزی پولیس د فلوجا نور علاقې هم را آزاد کړي دي. نو زه د عراق ولستم مبارکي وایم او د فلوجا د جنگ د ختمېدو اعلان هم کوم. السادی وای دا عملیات د مئی د میاشتې په اخره کې شروع شوی وو. د امریکا په مشرق کې ائتلافي ځواکونه او شیعه اکثریتي نیم پوځي غړي د عراق د ځواکونو سره په جګړه کې مرسته کوي.
شكر لطيران الجيش والقوات الجويه ضمن وزاره الدفاع والشكر الموصول حقيقه الى طيران
السادي وای موږ د عراق د هوایی پوز او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو خصوصي شکریا ادا کوو. په دې جنگ کې د دوی ډیر اهم رول وو. یوازې د ائتلافي ځواکونو په بمباره کې د شپږ سو نه زیات تندره وشل شوې دي. که ائتلافي ځواکونه نه وو نو جګړه به لا نور ډیر وخت اغستې وو. فلوجا د سرخار بغداد په مغرب کې په کم نه کم 50 کیلومتر لری پرته ده. د خار په کال 2014 د جنوري په میاشت کې داعش نیولې وو. تندرا وډلې اوس هم د ملک لوی خار موصل په شمول د شمال او مغربي عراق په اهمو علاقو قبضه لري. د فلوجا د جګړې لوجې په سونو خلکو د خار نه کډی کړی دي او دوی د فلوجا نه 1.5 کیلومتر لری کیمپ کې پناه اخیسته ده. ځینې خلکو د خوراک اوبو او دوایانو د نشټوالي له وجې د فلوجا خار نه کډې کړې وي. داعش ځینې خلک د لوګې او تندې سره هم وژلې دي. ډېر کډوال اوس هم خیمې نه لري. بلخوا په شام کې هم کوردي اکثریتي ملیشا او د امریکا په مرسته د شام جمهوریت پلوه ځواکونو د منبج خار په سیلوس ودانې د قبضې وروسته د خار په اړخ ته د پرمختګ دعوه کوي. د شام د جمهوریت پلوه ځواکونو یو پوزي کرنس شمال د ودانې د رواني جګړې په حق لا وای علاقه کې جګړه روانه ده.
حاليا سيطرنا على المطاحن بلشنا بقتال الشوارع.
موږ په میلیونو قبضه کړې ده او اوس د داعش سره په لارو کوڅو کې جګړه روانه ده. په خار کې دوی ماینونه خښ کړي دي او د جګړې لپاره یې کندې هم کنيستي دي. منبج د داعش یا یو مضبوطه علاقه ده او دا د شام او ترکی سرحدي علاقې او د رقه ترمنځ د داعش د وسلوالو د رصد اهمه لار ده. څېړونکي وایي که منبج د داعش نه واخستې شو نو دا به یو غټه کامیابی وي. امریکې د شام جمهوریت پلوه ځواکونو سره 300 خپل پوزونه هم شامل کړي دي.
پاکستانی خزو کوم میدان غټلې
شزی چری ناکام دي.
خزه ولې د زور زیاته نه خجوړيږي
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیوه پروګرام اوریدل مهیروي.
اوزو بلوچستان ته چرته چې د کیچ په ضلعه کې درې داسې مړی موندل شوي دي چې پرې تشدد شوی دی. د دغه کسانو تعلق چا سره وو؟ د دې ذمواري د وژنې چا غسه ده؟ په خپل سر دا ټول تفصیلات تاسو ته د بلوچستان نه د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور درکوي.
د بلوچستان د کیچ په سیمه کې درې مړي ترلاسه شوي دي. ځایي خلک وایي چې دا هغه بلوڅ وسلوال دي چې حکومت ته یې وسله پر مځکه اچولې وه. بیلپ د دغې پیښې مسؤلیت په سر اخیستی دی. دغه پیښه له کوټ ښار څخه د سویل لویدیځ په لور د 250 کیلومتره په واټن باندې د ایران له سرحدي پولیس سره جوخت د کیچ په سیمه کې رامنځته شوله. د کیچ د لویزو عالي رتبه مشر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته وویل چې د دغو کسانو خبر ولسی خلګو و دوی ته ورکړي. بیا لویز ورغلل د کپ کپار له کراسه زخه دغه درې مړي د تربت زیلی اسپیټال ته راوړل چې بیا د دوی شناخت د کیچ د دشت اوسیدونکو عنایت الله اسلم میدان او د عبدالوحید په نامه باندې وسو. لویز وایي چې د دوی پر بدنو باندې د تشدد نښې نشانې لورای ښکاره کېدلې. دوی په خپلو سیمو کې وخاورو ته وسپارل. د دوی کورنۍ وی چې دا درې وړ کسان یو څو مدله مخه ناڅرګند وسلوالو تښتولي وو. سیمه ییز خلکو دا خبره هم وکړله چې دغه کسانو په تیرو وختو کې له بلوڅ لغوه سوي وسلوال سازمان سره اړیکې درلودې. بیا دوی و حکومت ته وسله پر مځکه کښېښودله. د دغې پیښې مسؤلیت لغوه سوي وسلوال سازمان بلوچستان لیبریشن فرنټ په سر اخیستی دی. ویان و خبری رسنی ته ویل چې دغه کسان په خوا د دوی پلویانو چې بیا یې حکومت ته وسله پر مځکه کښېښودله. دوی د بلوڅو وسلوالو په ضد باندې اوس مبارزه کوله. کیچ د پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ پلارنی ټاټوبی دی. دلته د بلوڅ ګوریلا کمانډر ډاکټر اعلی نظر بلوڅ ډله بیلپ ډیره فعال ده. دا بیلتون غوښتونکی سازمان دی. دوی پر جمهوریت او پر خبرو اترو باندې یقین نه لري. کیچ ناقراره سیمه ده. له کیچ څخه په تیرو وختو کې د بېدرکسو خلکو مړي هم ترلاسه شوي دي. د کیچ د تربت په سیمه کې په تیرو وختو کې د پرمختیا پر پروژو باندې د وژل سوو مزدورانو پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو باندې هم بریدونه ترسره کېدل چې بیا یې لغوه سوي وسلوال سازمانونه مسؤلیت هم په سر اخیستی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یه جواب درکای
وګ ورته ونیسی.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا ګلاو کتر منه اوریدونکو، او سمزو د پاکستان قبایلي سیمې ولورته چیرې چې راپورونه وایي د پاکستان هغه سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د مرکزي حکومت کمیټې خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کړی، او مطبوعات وایي د اف سی آر قانون به په نظام عدل قانون سره بدلوي او د ځایي حکومتونو نظام به هم دغه سیمو ته غځول کیږي. ارشد مومند هم په دې باب له کارپوهانو سره خبرې کړي، یو رپورټ یې برابر کړی.
د وزیر اعظم لخوا قبایلی سیمو لپاره جوړ اصلاحاتي کمیټې په خپلو تجاویزو کې د بلدیتي نظام غوښتنه هم کړې. میډیا رپورټونه وایي چې دا به په اول ځل قبایلي علاقو کې آزاد بلدیتي انتخابات وي، او د کال 2002 او د کال 2012 بلدیتي نظام نه به په مکمله توګه مختلف وي. د کونسلرانو انتخاب به د بالغ رای دهی په بنیاد د قبیلی یا خیل په کچ کېږي، او زنانه او اقلیتونو ته به هم پکې برخه ورکړل کېږي. خبریال مریب مومن وایي د ټکس را جمع کولو، کرکیله او کلتوري غونډه را جوړول به د بلدیتي نمائندګانو په ذمہوارو کې شامل وي.
په دې کې چې کوم دی 43 بجې کوم دی ټوټل به کې ممبرانی په هر یونین کونسل کې، په هغه کې بعد زنانه هم عیسی، په هغه کې بعد زمیدار هم سیټونه، په هغه کې بعد ځوانانو سیټونه، او کوم ځای کې چې اقلیتونه یې نو هغه ته به هم چې کوم دی سیټ ملاوي. د دې مین کردار به چې کوم دی کوم دوی ته به کومه والا کېږي، هغه به دوی چې کوم دی ټیکسیز لګولی شي، دوی به چې کوم د پبلک چې کوم د هیلت کوم مسلې دي هغه به حل کولی شي، د کرکیلې چې کوم مسلې دي هغه به حل کولی شي، دغه رنګه چې کوم دی د کلچر چې کوم ایونت دي مطلب ثقافتي دغه به چې کوم دی کولی شي.
سیاسي او سماجی کارکون نظام دا وړوي چې دغه نوی نظام کې هم بنیادي اختیارات د پولیټیکل ایجنټ او د گورنر په لاسو کې دي.
پکار دا چې دا د نمائنده کمیټې چې دا عوامي ته جواب دی، او پکار دا چې دا خلک دې پر لمس ته جواب دی. نه چې دا هغه کمیشن ته جواب دی وی چې دا گورنر کمیشن به وی بیا باندې دا کم تر کونسل جوړیږي ایجنسی کونسل یا فاتا کونسل دا به دې کمیشن لاندې کار کو او دا به دې گورنر لاندې کار کو دا به یو انډیپندنت انټیټی نه وی.
اخونزاده چټان وی چې ولی په قبایلی علاقو کې د روزانه په بنیاد نوې نوې تجربه کیږي دا هم د پاکستان برخه ده او هغه شن قانون دی پکې لاګو شي کوم چې د پاکستان نورو برخو کې دی.
خبر دا څنګه چې سواد دې څنګه شنګله دا څنګه دیل دې څنګه د نور علاقې دي په دغه شیات کې موږ هم مزه پښتون خوا سره شامل کی زمونږ ټول مسایل حل دروږي خدا مې کول غوړي دا ټول ورکول دي دلته کمیټي جوړه کړو ول ته سفارشات را لوزل تا او دې موږ نه زما بالکل هیڅ کیسه مزه توقعات نشته دي دی خو بس صرف دی یو د پنجاب دی یو شی پورې مې وکړ خلک دې دا غوي کې دلچسپي ده چې هم څنګه هرڅه کول غوړي د دینه بار پښتانه یا بلوچستان یا سندیان یا کشمیریان یا ګلګیتیان هغوی لپاره نه دی یو هیڅ کول نه غواړي.
سیلونکي وایي چې قبایلی سیمو کې اصلاحات د وخت ضرورت دی خو دغه اصلاحات د عام ولس په ګټه تمامېدل پکار دي نه که د یو څو با اثره سرکاري اهلکارو. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، شبقدر.
قدمنو اوس چې کوم ریپورت تاسو سره شریکو هغه د ډیوا ریډیو خبریال حمید الله دی او دغه ریپورت وایي چې د پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن بورډ اف گورنرز کې شکیل دورانی چې کوم یو کس وو هغه په دې وجه باندې استعفا ورکړی ده چې صوبایي حکومت د پښتونخوا صوبایي حکومت د انرژي غټي پروژې لګول غواړي بلکې دی وایي چې دغه کار په وړو منصوبو باندې هم کیدی شي. دغه سرا نور څه تفصیلات دي د اورو په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د توانایي او بجلی د پرمختګ صوبایي ادارې پیړو په حق لا حکومتي اختلافات میں صدراتلو وروسته نن په صوبه کې د 3.55 واړو د بجلی منصوبې جوړولو ادارو لخوا د دې په اهمیت خبرې وکړې شوې. د پیړو د بورډ اف ډایرکټرز مستبشي غړي شکیل دورانی وړاندې په صوبایي حکومت تور لګولې وو چې د ان پی لخوا د بجلی د پرانستو منصوبو په سر تر سوالو کې ناکامه او غرضی نه دي او دا چې دا وخت د 5 ارب روپو رواني 3.55 وړې کلیوالي منصوبې یو خټول عمر نه دي او بل داسې پخوا جوړې شوې 80% منصوبې اوس د بلونو نه ورکولو او د انتظام نه چلولو وروسته بندې دي. خو انجینیر پزلری بوای په چترال کې 55 وړې د بجلی منصوبې تابع شوې او په دې کې 9 سر تر رسول شوې دي. د غرنګ په ټوله صوبه کې 55 منصوبې سر تر رسول شوې دي او دی وای چې د صوبې په لرو پرتو غریزه کلیوالو سیمو کې په زرګونو کورونو ته بجلی ورکوي.
دیدی ٹوٹل نمبر آف پروجیکٹ 356 دے اور وہ 55 کمپلیٹ شو اور 183 کم ود انڈر کنسٹرکشن دے اور 290 کم ود اگے فیزیبلٹی پروف دے اور پروسیس کروان دے فل لگا ما وبر جاب پر کھے دے دے کمیونٹی ماڈل دے بارا دا بالکل سسٹینیبل دے انٹرنیشنلی ریکگنائز شو دے ورلڈ بینک کڑے دے ایچ ڈی نے ورلڈ والا کڑے دے اور دنیا کی دا یو این ڈی پی کڑے دے چترال کی تو چلے گی نا 30,000 گھروں تو مائکرو ہیل کی بجلی ملا دے گی. بٹا گرام کی 15,000 کلو مائکرو ہیل کی بجلی ملا دے گی. چترال کی 55 پروجیکٹ ہے آگے کی 55 پروجیکٹ ٹول انڈر کنسٹرکشن دے آگے سے 15 پروجیکٹ کمپلیٹ ہوئی دے.
دیوائی پتا بیا شو 3.55 کلیوالو او ٹولنیزو منصوبو کی د 2.15 منصوبو فیزیبلٹی یا د سمون رپورٹ جمع شوی او په 1.3 منصوبو کار روان دی. پر خادلی دغه منصوبے په ملکنڈ، بنیر او دیر ضلعوں کی جوڑوی او وائی
چترال دے، افر دیر دے، لور دیر دے، ملکنڈ دے، شنگلرا، بنیر دے او سوات دے. جی 44 پر بڑے دیر کی روان دی، 11 تقریباً پر لور دیر کی دکھوالتا پوٹینشیل نشن آگا بس ٹرانسفر کی گی بڑے دیر تے. جی 13 پروجیکٹ کی دا بنیر کی روانی دی، 9 پروجیکٹ جی کم دے دا ملکنڈ کی. چونکہ ملکنڈ کے پوٹینشیل نشن دا ملکنڈ پروجیکٹ جی کم 9 پروجیکٹ دا شف کی گی جی بنیر تے. جی خدا عمدہ کر 10 کلو واٹ نوالا اور تقریباً 500 کلو واٹ پورے جی کم نے بجلی دا اور 20 کرون نوالا تقریباً 1200 کرون پورے جی کم دین موږ هغه ته بجلی ورکو. جی او ور سره چې کم ده تقریبا د 1.5 روپۍ یونټ نواله تقریبا 4 روپۍ پر کم ده پر یونټ چې کم ده کمیونټی ته.
خوشدل دورانی ویلی وو د ان پی حکومت 14 غټي منصوبې پیل کړې وي چې 250 میگاواټ بجلی پیدا کول غنجای شو پکې. خوروان حکومت په دریو کالو کې پدای کې یو منصوبه هم سرته ونرسوله. خو د پیډو وزیر عتیب خان پر وسته کې صوبایي اسمبلی ته وویل چې د بجلی د منصوبو په پرمختیايي پند کې دا وخت د صوبې سره 1.5 بلین روپیه پرتی دي او سخت کال په کې حکومت 15 ارب روپیه مصرف کوي. خوای دوی د 1500 میگاواټ په منصوبو د 1500 ارب روپو د لګښت د پاره 2 سرمایه‌کارانو سره خبرې کړې دي. خود بجلی د وړو او کلیوالو منصوبو د پار سخت کار حکومت په کلیز بودیجه کې یوازې 3 منصوبی خې دي او د دې د پارې 40 کروڑ روپې بیلې کړې دي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کتر من اوریدونکو ل خبری خبرونه ورسته به تاسو خبرونه اوري ل واشنگټن تر خیبره کوربه به رحمان بنیرای. تاسو هم کولای شئ د ټلیفون لارې په دا خبرونه کې برخه واخی. د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-004-03. د تر څنګ تاسو ته وایي چې زموږ په ویب پاڼه باندې تاسو د انټرنیټ لارې ټول خبرونه تر یوې اونۍ پورې لیدلی سي او ریدلی سي او همې لوستلی سي. دا ویب پاڼه پته ده voadivaradio.com. او سمځو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د پاکستان مرکزی د اوقاف او متروکا املاکو بورډ د هندوانو درې مندرونه او یو ګوردواره چې د پېښور په صرف بازار کې دي هغه تړلې دي او مطبوعاتي راپورونه وایي چې د دغه پر ځای به یو غټه کاروباري پلازا یا ودانۍ جوړیږي. په دې باب نور تفصیل زموږ خبریال حمیدالله په دې رپورټ کې راکوي او وایي چې هندو ورولۍ د مرکزی حکومت د دغه فیصلې په ضد احتجاج هم کړی دی او غوښتنه کوي چې دغه جایدادونه دي ودې ته وسپارل سي. نور تفصیل هم دې رپورټ کې.
د پېښور په اندرشیر سره په بازار کې د هندوانو درې مندرونه او د سیکانو یو ګوردواره د کار 1908 مراسي د کشمیر کیمپ برخه وه او پکې د پونچ او جمونا کډه شوي دورس کشمیری کورنۍ میشتې دي. خو اوس چې د دغه تاریخي مندرونو او د ګوردوارې د ورانولو او پر د تجارتي پلازې د جوړولو خبرونه راغلل نو د اوقافو او د متروکا املاکو وفاقي ادارې دغه مندرونه سیل کړي دي. د اوقاف د محکمې مرستیال منتظم اسف خان ډیو ریډیو ته وویل
یہ مندر اپنی جگہ پہ سیف ہیں, کشمیری ان کے بیچ میں بھی رہتے تھے, ساتھ بھی رہتے تھے, ان کو وقتی طور پہ سیل کر دیا ہے. نہ تو اس پہ کوئی مندروں کو گرایا جا رہا ہے, نہ ان کے ساتھ کسی نے ہاتھ لگایا ہے, نہ کوئی لگائے گا. متروکا اوقاف ان کا ذمہ وار ہے, وہ ان کا کسٹوڈین ہے. ٹیری میں ہم نے 35 کے بعد مندر فنکشنل کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی, قبضہ تھا. قبضہ
خود ہندو مذہب زنی مشرانو او غړو د خالی پورس په سراپا بازار کې دغه مندرونو په خوا کې احتجاجونه وکړل او غوښتنه وکړل چې د عبادت د بارا خلاصي او هندوانو ته وسپارل شي. خو اسف خان وايي غیر فعال مندرونه یوازې د داخله چارو د وفاقي وزارت او د اوقافو د محکمې په مشاورت سره عبادت ته فعال کې دي شي او ځایي وګړي هم د دې په حق کې نه دي.
تاسو کې نان فنکشنل تو ماره بہت سارے مندر ہیں اور جو نان فنکشنل مندر ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے ان کے ساتھ جو اٹیچ پراپرٹی ہوتی ہے اس پہ ہم قانون کے مطابق کرایہ داری بھی کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ بھی.
د سراپا بازار د تاجرانو صدر اورنگزیب خان ڈیو ریڈیو ته وویل
دا د وخت سره چې موږ ډېر کافی ارسه نه دلته دا مندرونه دي او دا په حالاتو کې دي چې څنګه وو سماغ رنگ دي خپل بلو شکل او اس قسم دا چې صدې کې رد او بدل یا صد ماتول یا صدا سی شو اس قسم نشته. لکه یو نه سبا په پېښور کې دا ټارګټ کلینګ ډېر زیاتې کچره دا دي ته مثال خبره حواله چې دا 60-70 سال نمدا سي پراته دي ما حالت کې دي او اوس دي ته حواله چې دا زموږ د خلکو ته نور سنگین مسایل نور جوړيږي څنګه چې د ملک حالات روان دي. پېښور کې ټارګټ کلینګ ډېر زیات دي نو موږ خپل هم په دې هغه کې ریګو چې خدا نه خواسته دا چې سکار وشي او مسلم هندو سب هغه مسله جوړ دي.
تیره موده کې د اوقاف محکمې د پېښور په جوګیواړه کې د هندوستان د ویش راسې غیر فعاله ګوردواره بای بی باسنګ د سکان عبادت ته بیا پاله کړې ده. خو د لګکیو مذهبي ډلو مشران او غړي د صوبې په نورو برخو کې هم د اوقافو د محکمې په ولکه کې د بندو مندرونو دوی ته د سپارلو او بیا فعال کولو په تکرار سره غوښتنې کوي. حمیدالله وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
او تاسو سره د فیاض ظفر دا رپورٹ شریکو. دا رپورٹ وای د ډیوا ریډیو خبریال فیاض ظفر د خوانی های کورټ جج او د بشری حقوقو غړی شیر محمد سره مرکه کړی دا او په سوات او ملکن ډیویژن کې د نظامی عدل په اړه یې ترې پوښتنه کړې دي چې دا څنګه نظام دی او په دغه حق باندې نور څه تفصیلات یې غوړو په دې رپورٹ کې.
دا څه دي چې دلته خو د شریعت د نفاذ وړومبنی قانون چې دی په کال 1949 کې راغلی و، بیا هغې کې ترمیم شو، بل راغې په کال 1999 کې، او بیا د هغې نه پس چې دی نو دا چې اړۍ ګړۍ وشو په دې ملک کې تخریبکاري وشوه، نو دا په 2009 کې دا موجوده قانون چې دی دا دلته دی وطن ته راغلی یم پورو ملکن ډویژن ته چې په وو ضلعو باندې دا محیط دی او دلته مطلب چې دا قانون لاګو دی.
شیر احمد صاحب، دلته چې کوم قانون پوه خلک دی یا د عام خلکو چې کوم کیسونه دي هغه دا خبره کوي چې دلته چې کوم قانون دی او د پاکستان په نورو سیمو کې چې کوم قانون دی په هغه کې اس قسمه بدلون نشته. دا حقیقت دی،
دا څه دی چې دی کې بالکل ځکه چې کوم عدالتونه په هغه علاقو کې کار کوي چې کوم د دې ډویژن نه بهر دي، نو د هغې اختیارات ټول هم د سیشن ججانو سره دي، سیول ججانو سره دي، او هغه اختیارات دلته هم د هغه ججانو سره دي، خو تش دا چې دلته نمونه بدل دي. دلته ولا ضلع قاضي سیشن جج ته وایي، اضافي ضلع قاضي ایڈیشنل سیشن جج ته وایي، اعلیٰ علاقہ قاضی سینئر سیول جج ته وایي، او علاقہ قاضی سیول جج ته وایي. او بل دې باندې یو پابندی لګېدلې ده چې تاسو کله هم یعنی یو فیصله کوئ نو که فرض کې په یو قانون کې یو خبر هر څه لیکلی شوی وي خو که د شریعت خلاف نو تاسو به شریعت له اهمیت ورکوئ او هغه قانون چې دی هغه به یو طرف ته کوئ. دغه مره فرق دی.
ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې د کم نور قاضیان چې کم په پېښور کې اسلام آباد کې کراچۍ کې ناستی هغه چې په کم کتابونو باندې فیصلې کوي، کم کتابونه ګوري، نو په هغه کتابونو باندې دلته په دې ملکن ډیویژن کې هم په شیر
میزان کې فیصلې کوي. په دې ملک کې داسې یو قانون اوس نه دی پاتې چې هغه د شریعت خلاف دی، ځکه چې دلته کې د وفاقي شرعي عدالت د جوړېدو نه پس کم قوانین چې غیر اسلامي هغه چیلنج شوي دي او هغه اسلام طرف ته مطلب چې مایل کړی شوی دی، نو دلته هیڅ قانون نشته. نو په دې وجه د دې عدالتونو او د لاندې عدالتونو بنیادی طور هیڅ تمیز او هیڅ فرق نشته.
په پېښور، اسلام آباد، کراچۍ، په نور ښارونو کې مونږ اورو چې فوجداری وي که دیوانی مقدمې وي هغه شل کاله لس کاله چلیږي. دلته په دې شری نظامي عدل کې څه پیریډ ورکړی چې په دوه وخت کې به ختم وي؟
یقینا دې کې داسې ده چې د مقدمې د فوجداری مقدمې د تفتیش لپاره هغې ټایم ورکړی دی چې دا به 15 ورځې او بیا چې عدالت کې چالان داخل شو نو 4 میاشتې ټایم هغې له ورکړی فوجداری قانون ده. دیوانی مقدمو له هغې 6 میاشتې ټایم ورکړی دی او په هغې کې دا نور قوانینو کې چې کوم طریقه کار دی هغې لږ بدل دی، لکه یو سړی دعوه کوي نو دعوې سره به خپل چې څومره دستاویزات دي او څومره مطلب چې د هغه شهادتونه دي د هغې بیانونه هغه به د دعوې سره شاملوي او مخالف فریق ته به نوټس ورکوي او هغه به هغې ته لیږي. دغسې چې کوم سړی جواب ورکوي هغه به هم دغه عمل باندې دغه کوي چې دا په نورو ضلعو کې نشته. نو دا بنیادي فرقونه چې 6 میاشتې دیوانی مقدمو لپاره، 4 میاشتې فوجداری لپاره دی ټایم ورکړی دی، خو عملا که فرض که څوک په دې عمل ونه کړي نو نتیجه به صحیح، نو هغه په دې باندې قانون بیا خاموش دی.
مطلب قانون دا دی چې 6 میاشتې 4 میاشتې کې به دغه قضیه فیصله کیږي، خو که ونه شي نو هم
سزا نشته.
نن سبا خبر راځي جی چې د وفاق چې کوم زیر انتظام قبایلي علاقې دي فاټا، په هغه کې سوکو چې اف سی آر قانون دی ختم کړی شي، سوکو چې دا د صوبې سره شي، هلته خبر روانه ده چې هلته هم د مرکنډ ویژن رنګې یو نظامی عدل ریګولیشن نظام دی هلته نافذ کړی شي او اف سی آر دی ختم کړی شي. تاسو ګڼئ چې هلته د پاره سه بل څه قانون پکار دی که هم د پاکستان د عام قانون هلته لاګو کېدل؟
یاره جی، زما خو رائے دا ده چې د ټول ملک خلک پکار ده چې د یو لاس ګوتې چې څنګه سړی ګوري هغه شانتې په یو نظر وګوري، په یو علاقه پسمانده ده پکار ده چې زمونږ حکومت هغې د ترقې لپاره نظام وکړي، ځکه چې دا تمیز چې دی چې یو ملک یو قانون وي د هغې په بل حصه کې بل قانون وي، او هغه قانون داسې چې د ملک د آئین چې دی بنیادي هغه انساني او بشري حقوق چې دی د هغې حفاظت نه وي او د هغې حق خلکو ته نه ورکړی شوی، د عدالتونو اختیار هلته نه وي، نو دا مطلب دی چې لکه یو داسې معاشره شوه لکه د ځناور غوندې. نو زما رائے دا ده چې د ملک څه قانون دی پکاره چې په هغه علاقو کې وي او هغه خلک د دې نورو علاقو د خلکو په شانتې مساوي انسانان وګڼل شي او دغه حقونه چې کوم دی خلکو ته دغه غیته مو
اف سی آر دې تاسو وای
اف سی آر دې ختم شوی
ډیر مننه جی.